ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راړو. د کورونا چار وزارت وای د امن نظم په خوانی قومندان نیولې. په هند کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت، او په جرمنی کې ساينس پوهان د موسیقي په کنسرتونو کې د کورونا وایرس خطر څیړي. د خبرونو تفصیل په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په شمول لشته لژه وطن ملکی وګړي وشل شوې دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وی د پیښه نن یک شنبه د جغتول سوالی پر عمومي لار هغه محل وشو چې د سپرلی موټر د پیرکی په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. د شاغلی جمعزاده په وینا په وشل شوې کې درې شزي، دوه ماشومان او دوه نارینه شامل دي. پر لوی لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینو نشتی، خو د دې پیش مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وایي په دو پیشو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په فراه کې د ملي اردو ویندوی حشمت الله احمدی نن آزادي راډیو ته وویل په پشت رود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې پلان ناکام کړ.
د دښمن پر اهدافو د توپچي د ځپونکو ضربو په نتیجه کې د دوی شپږ کسان وژل شوي او څلور تنه نور یې ټپیان شوي دي.
ښاغلی احمدی همدارزوی په بله پیښه کې د فراه د مرکز په اړوندو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ځینو هدفونو د هوایي ځواک په حملو کې 9 وسلوال وژل شوي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. لبلی خوا په کندهار کې په دوه جلا پیښو کې د ملي اردو دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمانداني ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په بولک نیکه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه پولیس او څلور وسلوال طالبان ووژل شول. د بارکزی په وینا په دې پیښه کې دوه پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. بارکزی همداراز تیره شپه دوه وسلوال طالبان د میوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې د ماین شخولو په مهال د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول، خو طالبانو بیا ویلي چې د سپین بولدک د تیرې شپې په حمله کې 40 سرتیري وژلي دي. د کورونا چارو وزارت وایي د افغانستان د امن نظم په خوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت لخوا ونیول شو. د دغه وزارت ویندوی طارق آریان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې شاغلی پایکان چیری او کله نیول شوی دی، خو راپورونه وایي زمری پایکان تیره شپه په کابل ښار کې نیول شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په کالني کانفرنس کې د زمری پایکان د سملاسي نیول کېدو غوښتنه کړې وه. د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د 1400 کال په لنده یا خاوس میاش کې د وظیفوي غفلت په تور په غیاب کې مجرم وپیژند او په 2 کلونو او شپږو میاشتو تنفیزي بندي محکوم کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په هندوستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو واوښت، خو ګومان کیږي په دغه هیواد کې چې 1.3 میلیارد وګړي لري د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شایي تر دې خورا ډیر وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تېره اونۍ تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوې دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نویو څېړنو له مخې د نوې ډیلي او ممبئی اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښوولی دی. په هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر په ټوله کې تر 65,000 زیات شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 3 میلیونو زیاتې دي، او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر 8 لک اوښتی دی. په جرمنی کې ساینس پوهان د پاپ موسیقۍ درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایپزینګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستو لپاره لومړی د ماینو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته د رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي. او روسی خبردار چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو پر ضد نن بیا مظاهرو ته تابع نیول شوی ده. لوکاشینکو چې شپږ ویشت کلونو راهیسې واک په لاس کې لري پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي، د خپل هیواد وسلوال ځواکونه تیار سای کړل. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. پولیسو تر اووه زره ډېر نیولي او سلګونه نورې وهلې ټکولې دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ته واکه از روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې مرسل زازی تاسو وړاندې کوي. هیله مندیم چې روغ جوړ خوشاله را مو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي، کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. او د اړیکې شمیرې مو دی 0905 40 او 0928 225. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسئ، کچېری کوم ستونزه لري خپل ستونزه هم را سره شریک کړئ او موږ به هم تاسو ستونزه د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو پخیر. ډاکټر صاحب که غږ مې اوري، سلامونه، وخت مو پخیر.
سلامونه او نیکی خیر، وخت مو پخیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ستړي مشي وایې.
مننه، زه هم په خوار سره تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغۍ په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغۍ ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي، لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف تر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجراتو کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې د سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي، ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. که موږ لنډ یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په ښځو کې د سدیې سرطان، معمولا هغه ښځې یا هغه میندې چې شیدې نه ورکوي، او یا په دې اوسنیو تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوې ده چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړ شوې ښځه او یا شیدو ورکوي، څوک شیدو ورکوي، دا ښځې باید هفته کې دوه وارې خپلې سدیو ته مساج ورکړي. نو د دغه سدیو چې څوک مساج نه ورکوي او یا خپلو ماشومانو ته چې شیدې نه ورکوي او د وچو شیدو څخه ډېر استفاده کوي، په دوی کې د سدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچیری په سدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو، نو به د دې تداوی ډېر زر کیږي، ځکه هغه سدیه چې نه قطع کیږي د دې میټاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شي، نو عملته محدود پات کیږي. انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیا کالو پورې عمر کولی شي. شي. بل د زنی وجود د نورو برخو سرطان دی لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان. چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د معدې سرطان نو اوس په دې کې د بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول که چیرې مونږ د معدې سرطان وسو که چیرې د معدې یوه برخه یې مصاب شوې وي نو دماغ برخه چې دی ریزکشن کېږي یا قطع کېږي، باقي معده چې دی د هغه عضوي برخې سره انستوموز یا تړل کېږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې که چیرې د سږو سرطان وي نو سږو کې چې دی ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د ماغ ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کېږي. او همدارنګه د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک کې چې جاغور وي پیدا کېږي، نو دغه غده د تایرایډ د کچیر دې غده کې سرطان پیدا شي نو دا بیا خپله موده لري، کېدای شي شپږ میاشتې، اووه میاشتې، اته میاشتې. خو بیا دغه موده کې کچیر دغه شرایط وکړي، دغه تنفسي لاره یا مجرا چې دی بندوي او انسان تنفس نه شي کولی او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند د لاسه ورکوي، او بلکې د دې شرایط نورو د حجرات لکه دماغ ته همدارنګه تنفس سیستم نورو برخو ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نوع سرطان نه، بیا د وینې سرطان لري چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده چې دې کې د وینې ټول حجرات چې مجموعي تعداد دې راکمیږي، د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کېږي. یعنې په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سي او ډبلیو بی سي دا ټول راکمیږي او هغه کس چې پیښته وي هغې ته خونریزي پیدا کېږي او په بدن کې شنه شنه ټاکې پیدا کېږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې کېدای شي دغه ناروغ شپږ میاشتې، اووه میاشتې، حتی تر کاله پورې ژوند وکړي او تداوي بلخاصه د دې چې دی نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند عمر یا میاشت یا دوه میاشتې اوږد کړي نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کېږي، یعنې د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کېږي. هغه تعویز کېږي خو هغه هم ډېره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډېره کمه وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. که چیرې یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات روش ټوکړي که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي نو په هماغه وخت کې چې د هماغې برخې ریزکشن یا هغه برخه لرې کېږي، قطع کېږي او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کېږي او بیا آینده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم راواخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ او که چیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0800 22 25 50. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي راډیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی متاسفانه د دوی اړیکه رخصوي وه اما خبرې نشوي کولی. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم وټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پرې شوه. بیا هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 45 40 او 0800 22 25 50. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغلا زر تو ام رور خبرونی ته میروانی څوک لکم زیا؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟ سامه ده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي.
عمر دې څومره دی؟ عمر
بله دې تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر مې تقریبا
ډېره زیاته مننه ورور، انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب په ډېر بخښنې سره یو دوه اړیکې به راواخلو، بعد هغې نه به جوابونه وتراشو. سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای سئ چې خبرې وکړئ. ستاسو اړیکه رخ شوې.
سلام علیکم خورکه، تاسو ته سپاس کوم کارونه تر دښې ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. څوک لکم زیا؟
مننه، لوګر ولایت ته تماس نیولی ډاکټر صاحب نن یو پوښتنه لرله.
مهرباني.
موږ کور کې کور مېرمن دا یو بیا دوه طرفه خرګونه سی ورسره تقریبا دا هو کال وسول. دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
طرف ته شي
دوه لپاره خرګو کېدلې غونډي، یعنی چې غوډي غونډي لري. یا کیو شفاخانې ته خدای تعالی اړوال تم د معایناتو لپاره خو معاینه یې ونه کړل، څه مشکل نشته.
لومړی پوښتنې ته چې ورور مو ویل چې د ما پخې درد کوي، ملا مې درد کوي، او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنې
کله هم د وزن زیاتوالی کچیر دې وزن زیات وی، د وزن زیاتوالی په خپل دمدا په مخرې باندې فشار راولي، او دغه وزن زیاتوالی کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی پرې فشار راځي، واغ اعصاب چې کله د فشار لاندې دا دردونه احساس کیږي. دا دی یو مسله. دوهمه مسله په دې کې دا راځي کچیر دې ورو کلسیم او ویتامین ډي، کلسیم او ویتامین ډي کم وي، او همدارنګ د ویتامین ډي دولس کمواله موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې، او همدارنګ د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي، او دلاندې خپوت بي سي پیدا کیږي. ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمیږي، او په نهایتو کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي. تخریبې دل په خپل د ویتامین بي 12 د کموالی د کبله کیږي. نو دویم د ملا د درد علت دا شي دي، او درېم علت دا هم په خپل په ملا کې ډسکونه دي. ډسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډسک وایو. دا غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته، چې یو نرم غونډه کې ساختمان دی. کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي، دا غدروفي ساختمان راوځي، او کله چې ډسک بيځای شو، د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي. نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي، او درانده بارونه اوچتوي، درون شي او دوی د هغې د وجې نه دوی ته ډسک پیدا کیږي، چې د دې تداوي کې د خپل جراحي عملیات دي، او ورسره هم چې د کمربند تړل دي. خو د دې وروسته دغه کې توصیه کې به موږ دا وایو چې د خپل ویټامین ډي او کلسیم اول ماینه کې، او دوهم د ملا ایکس ری د واخلي، او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډسک کې کوم تغیرات یا تشوش منځنی راغلي، یعنی ډسک نه ډسک لوکیشن نه لري. کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي، او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نه ویش نشوي، ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر منځ کې کله پیدا شي، دغه مهرو تر منځ ځنې عصبي ریشي چې دغه عصبي ریشي د فشار لاندې راولي، او کله چې د فشار لاندې راول دا د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي هي سي او د لکه داسې مریض احساس کوي چې خپې مړې دي او حرکت نه کوي. نو حتی د ګرمایش او په یخنۍ چې خپه کې لو ګرم شي کېږي هم نه پوهېږي، او که یخ پې کېږي هم نه پوهېږي. نو بیا په هغې صورت کې د دې هم یو عملیات ضرورت کېږي.
بله ډاکټر صاحب، ورور مې د لوګر نه اړیکه نیولې و. دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري، وایي اوغوی کله چې ماشوم ته شودې ورکوي، وایي هغه ستونزه نه یې خو وروسته د شودو ورکولو نه وایي دواړو طرف ته غدې را پیدا کیږي. وایي که چېرې رهنمایي راته وکړي چې دغه به
کوم ستونزه پیدا کیږي.
بله بله،
اول هغه مندې چې هغه ورکوي یا شدو ورکول په وخت کې، په بازو مندو کې داتې وي چې شدې ډېری زیاتې وي، او د شپې چې کله دا ویل کیږي دوی باندې خوب ډېر دروند وي، او د شپې خپل ماشوم ته چې شدې نه ورکوي، هغه په دننه د سیډیو په قناتونو کې دا شدې جمع کیږي، او هغه د غوټو په شکل باندې وي. چې په دې صورت کې کچيري شدې زیاتې او سهار را پاتېږي، او د خپل ماشوم ته شدې نه وي ورکړي، نو د شرکش په واسطه دا شدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شدې ورکوي، خو شیدو ورکول پوخ کې کله چې ماشوم ته روي د دې تیته چې یو نو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې د کمواله راولي اما کچیر دي دواړو سره بیا هم مونږ شو نه بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدای نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نه بیا د پرخه څخه بایوپسي اغسل کیږي یعنی سدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او د هغې څخه یو کت یو ټوټه غوښه راخلي او هغه بیا لابراتوار ته لیږي نو اول خو دې دا کار وکړي چې د سدیا ته د مساج ورکړي مساج سره چې دا هم ورکړي او خپل ماشین ته د سار په سدو ورکړي که چیرې دې سره ورک نه شو نو بیا دې چې دې څه نومېږي یو شفخانې ته ورشي یعنې سویلادي ډاکټر ته تر څو د دې د سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي که چیرې ماموګرافي کې کوم مشکل نه و نو بیا دا یو عادي حالت کېدای شي د سدو د قناتونو کې چې دی د سدو د تجربه دغه غوټې منځ ته راځي اما که چیرې هغوی مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې بیا جراحي ډاکټر ته چې دی هغه سپارل کیږي او یا لیږدول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د هماغه قسمت څخه یو پارچه غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معایناتې کیږي چې د معایناتو د هغې څخه وروسته د دې تشخیص وده کیږي او انشاءالله د دې تداوی به وشي.
بله ډاکټر صاحب مننه، تاسو بیا هم په لاین کې اوسئ، بیا به هم اړیکو ته ورشو. دوستانو تاسو هم کولی شئ راسره په اړیکه شئ. د اړیکې شمېرې مو د 0995 او 0800 2250 55. ازادي راډیو د سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. ډېر زیاته مننه، خو لږ ځای ته مو تغییر ورکړی، غږ مو راته سم نه راځي. بله سم شو. مهرباني، څوک له کوم ځای نه ماړی کنی ولی؟ مهرباني ورور، کولی سي پوښتنه دې مطرح کړي ډاکټر صاحب نه؟
تو مریض لرو ته دادی مونډیره باندې کړه دا ډاکټر صاحب کوم ډیره باندې وکړه ته وای.
ها مهرباني، سوال مو شي، مشکل مو شي.
مریض مو مثلا کای وی دا غشې چې وخوري هغه به ته کوي لز لز وږي خوشکیږي او معنا دا ته به هم کیږي دا مریض لري.
نه څه چې وخوري درته راګرځي.
مانی
بله
تاسو کچیر ورور د مخا غوړی ډاکټر صاحب پوښتنه دا وکچیر کوم ډوړی یا چی شي؟
بالکل پوی نشم.
بله ډاکټر صاحب، زه پوښتنه راخلم کچیر. بله اورې د مخا غوړور
او اورم
مایل کچیر تاسو مریض ډوړی وخوري بیرته راګرځوي کڅنګ؟ بله بله اورې، فکر کوم د دوی اړیکه هم پرې شوه. بلې اړیکه ته به ورشو. سلامونه، وخت مو په خیر. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. مهرباني، ازادي راډیو د تاسو اړیکه رخ شوې ده، کولی سي چې خبرې وکړي.
مننه، السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني، څوک له کوم ځای؟
دا هم د کندهار ولایت
مړي کوي. مېرمنې ورور، د همراته وای چې ستونزه څه ده او کچیر کومه پوښتنه لري کولای شي چې خبرې وکړي د ډاکټر صاحب سره.
مننه د ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې ما ګرد عمر یانځي په ژمې په دوبي باندې په پرولاو په ځان باندې دانیا راشيږي چې ګرمه کې کام ته نه تکي دا دانیا باندې راشيږي کړه دا په اړه معلومات راکړي.
بله دغه ستونزه تاسو ته په ژمي وړي کې را پیدا کیږي کنه یوازې په وړي کې؟
زه مې یو دوه دواره کې کله چې لاندې انګیا و غوندم د
بله بله. ډېر زیاته مننه، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. بلې اړیکې ته به هم ورشو، ځکه چې یو اړیکه مو البته وانخیسته او دوی سره مو خبرې سمې ونه شوې. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خیر په خیر.
ډیره زیاته مننه، څوک له کوم ځای نه د رادیو غا کم ټیټ کی؟
د جنګرهان له پټاماس کې مې د تاسو سره مشوره ده. کله چې زنګل سترګې خوږي دا زنګل سترګې نه وي.
بله بله،
دا زما د زنګل درد کی او دا د سیستم کوم مشوره تر کی یو جن خو دې ځار دا څنګه سترګې نه خو دې
سامه در ډیر زیاته مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو په دې برخه کې تاسو سره خبرې ترې ولري مننه کوم د تاسو نه ډاکټر صاحب کچیر د موږ غاوري ورور مو اړیکه نیولې و دوی پوښتنه دا و چې کوم مریض لري په کور کې زړه بد کیږي کوم چې چای وخوري یا همونه خوري به هم زړه بد وي تبه هم ورسره لري او فکر کوم اسهالات هم لري کچیر په دغه برخه کې ورته معلومات ورکړي ډاکټر صاحب
چې د هرات نه تماس نیولو د هغې په جواب کې بداس ویم کله چې هغه مریضان چې هغه کله ډوډۍ خوري او د زړه بدوالی ورته پیدا کیږي هغه کې ډېر مسایل دي دخل دي اول هم د معدې تکالیف هغه کس چې هغه مریضان چې ایچ پایلوري یا هیلیکو بیکټر پایلوري لري د هیلیکو بیکټر پایلوري کې پخپله د معدې مخاطي غشا چې التهابي کیږي دغه مریضان چې کله ډوډۍ خوري دوی هضمولی نشي او هغوی ته زړه بدوالی او استفراقات پیدا کیږي دا یو مسله دوهم مسله کچیرې د دوی د معدې اسیدیتي یا تیزاب د تیزابیت د معدې ډېر زیات وي او هغوی د معدې په بره برخه کې چې موږ یو د سام په نامه د ایزوفاجیل سفنکټر لرو کچیرې د هغې عدم کفایه موجوده وي دا ډوډۍ خوري هغه بېرته تړل کیږي نه او په اسانۍ د مواد غذایی د معدې څخه او بېرته خولې ته راځي دوهم مشکل په دې کې دا راځي او درېم مشکل په خپله په استفراقاتو کې چې کله د ډوډۍ خوري هغه دا وي چې په زیات مقدار سره او په ډېر په عجله سره چې دا ډوډۍ خوري نو دغه کس چې باید څو هدایات دا عملي کړي اول کله چې ډوډۍ دا کینی دا باید په کم مقدار باندې ډوډۍ وخوري او د ورځې و 15 پک ځله ډوډۍ وخوري لږ لږ دی خوري خو زر په آیسته ډول او یا په روغ ډول باندې چې غذا وخوري دوهم دا چې هغه غذایي مواد دي په معده باندې بد لګيږي لکه ترشي خام پیاز سلاتا مرچ هګۍ او سرغ وخه د دې څخه باید پرهیز وکړي درېم دا چې دغه اطراف خلک یا کلیوالو منطقو خلک زیاتره د چایو څخه ډېر استفاده کوي او چې کوم ګران میلمه د کور تراشي او یا یو ډېر څوک په ګران مین به وي ورته ختین چې دمکا نو دې دغه د کین چې نه معنا دا چې چایو مقدار په دغه چایو مقدار زیات شي په هغه کې کچین ډېر زیات دي چې دا په خپل تمیده باندې بد اثرات لري زیری کوشش وکړي د جوش او بوز خالي استفاده وکړي هغه هم چې کلسکی ډېر تاوده به نسکي بلکې سړی او دا به اسکي نو کچیر دغه هدایت عملي کې امکان دې لښتا چې دې دغه استفراقات راکم شي او ان شاء الله به به دې طرف ته ولاړ شي او درېمه خبره دا ده چې د کچیر د معدې په تکلیف باندې اختوي باید یو معالج ډاکټر ته ورشي او متخصص او د معدې معاینات دی مکمل کی اندوسکوپي او نور معاینات او د هغه خوروس د معدې د ضد اسید او یا ضد قرهي د دواګان استعمال کی ان شاء الله دې سره خکېږي او د سوال دویمه برخه چې د نګرهار څخه چې زنګ راوړی او چې دې زنګدونه ډېر خوګيږي د زنګدونو په برخه کې به دا وایي چې اکثر زمونږه آسان تریوال مه تقی خلک او یا هغه خلک چې په خار کې هم اوسېږي شاخه کارونه یا درانده کارونه کوي په دې سره د عمر په زیاتوالي پورې هم اړه لري هغه په دې معنا چې کله د انسان عمر زیاتېږي او یا د هغې د کار او د وظیفې په حیث باندې لکه یو کس ترافیک دی د هغه ټوله ورځ ودرېږي یا یو کس معلم دی هغه ټوله ورځ ودرېږي نو دغه ټوله ورځ ولاړه په خپله په زنګونونو باندې فشار راولي او د زنګونونو ترمنځ یو پلیټ دی چې دغه پلیټ سولول کېږي او بیا د دوو زنګونونو ترمن دی لزوجی ماده ده چې دغه لزوجی ماده د ساينوویل فلوټ په نامه یادیږي او کله چې دغه ساينوویل فلوټ یا دغه لزوجی ماده په خپل د مفصل ترمن کم شي نو دا دوه مفصل سره سلیږي او بل اخر د دې ښه یو درد پیدا کیږي بل درېمه خبره په دې کې دا د بعض خلک داسې غذاګانې خوري چې اکثرا وایي چې کچیر ما ته غوخه راوونه رسیږي نو زه ژوندې نه پاتې کیږم لکه چې پایم غوخه خوري ورزم نو دې زیاتې سری غوخه استعمال سره په وینه کې د یوریک اسید مقدار زیاتیږي او کله چې د یوریک اسید مقدار زیات شو یو مرض په نامه د نقرس یا د ګاوت په نامه باندې یو مرض پیدا کیږي چې دغه نقرس هم د زنګونونو درد منځ راوړی شي نو اوس دا ورور د خپل معاینات دي اول د یوریک اسید معاینات دوهم پخپله د کلسیم د ویټامین ډي معاینات او دریم پخپله د دې وزن کچيري وزن زیات وي باید وزن کم کی او سلورم همیشه زمونږه په کلو کې او په اطراف کې او حتی په خار کې داسې عادت دی چې کله مونږه په کورونه کې کینو نو کاغه مونږه د مفاصل درد ولر وکوي نه لرو خو مونږه په توشت کې نو او د پلتۍ وو باید دا کسان چې زنګونونو درد لري همیشه په کور کې او په بل ځای کې په چوکۍ باندې کینی تر څو د راحت ناشي او په زنګونونو باندې فشار را نشي کچیر دغه زنګونونو باندې فشار یې لکه په دوه خو ناسه او یا پرته یو هلدا په خپل په زنګونونو باندې فشار راوړي او درد باید کیږي نو دغه معاینات دی وکړي او یو متخصص ډاکټر د اورتوپیټ ته مراجعه وکړي ان شاء الله دې مشکل به حل شي
bale بل ورور محمد کندهار نړۍ کني ویلی وا خو دغه موضوع ډيري رپ لري جولډي ډاکټر ته خو دوی ویل چې کچری اوړی ووسی یا هم ژمی ووسی په وجود باندې یو ډول دانی راخیږي چې وبونه ډکی په دغه موضوع باندې هم ډاکټر صاحب کچری لاند معلومات
راکړي. په جواب کې داسې وایو چې کله د انسان په وجود کې د وازدې زیاتوالی یا د شحمیاتو زیاتوالی منځ ته راشي نو په هغوی کې داسې دانې را پیدا کیږي او خصوصا د سینې په مخ باندې او د اوږو تر شا دا ډېر زیات وي او حتی پر مخ باندې چې دې ته مونږ فولي کولایټس وایو. فولي کولایټس په دې معنا چې زمونږ په جلد باندې زمونږ په جلد کې واړه واړه مسامونه دي چې دغه مسامونه په خپله دغه مسامونه چې د ویښتو مسامونه لاندې دغلته قیح جمع کیږي او د زیاتو شحمیاتو له کبله چې دغه ورور دې همیشه کوشش دا وکړي چې دې یو جلدي ډاکټر ته مراجعه وکړي ځکه دغه فولي کولایټس دي او بعضې خلک چې په ځوانۍ کې ورته پیدا کیږي ځوانۍ کې دانې هم ورته ویل کیږي نو ان شاء الله دې دغه مشکل رفع کیدی شي.
بله مننه ډاکټر صاحب. دې ته برا شو چې په ټوله کې کچېری ووایاست چې د سرطان ناروغۍ په څو ډوله ده او څنګه رامنځته کیږي، علایم یې څه دي، آیا څنګه یو شخص پوشي په سرطان ناروغۍ باندې اخته سوی دی؟
د موضوع په اړه چې مخکې مو یادونه وکړه د سرطان د ناروغۍ په اړه، سرطان ناروغي خو مونږ یو بینائن اور سلیم تومورونه لرو یو خبیث تومورونه. اوس مونږ بحث د خبیث تومورونو په اړه ده چې د وجود په مختلفو برخو کې مختلف سرطانونه موجود دي لکه د وینې سرطان، جلدی سرطان، د شش، د سږو سرطان، د معدې سرطان، د کولمو سرطان او همدارنګه د تایرایډ یا د تایرایډ د غدې سرطان، د تایرایډ د غدې سرطان چې دغه سرطانونه د انسان په وجود کې مختلف ډولونه لري. اول یو خو مهمه دا ده چې سرطان په خپل داسې لکه څنګه مخکې په اشرو د برنامې کې مونږ د دې په تعریف باندې وګورو چې کچېری د انسان په وجود کې د غیر نورمالو حجراتو رشد منځ راغلو دې ته مونږ سرطان وایو. او د دې اسباب یو خو ارثي اسباب دي، ارثي لکه د یو سړي په نیکه کې، غورنیکه کې، پلار کې سرطان موجود، امکان لري چې د دې په اولادو کې هم منځ راځي چې دا ارثي بڼه لري، یعنی جینیټکس ډول باندې منځ راتلی شي، په یو فامیل کې ویدا شي دا ورته منځ راتلی شي. یو دوهم علت د دې دا په خپله چې کله د ریډیو ریز لکه د رادیو اکټیو شعاوی سره مخامخ کیدل، رادیو اکټیو شعاوی په دې معنا کله دا هم په خپله د دې سبب کیږي چې کله یو انسان عکس اخلي او یا هم یو ایکس ری وي یو ځکه هغه د هډوکو عکس اخلي یا د سینې دغه شعاوی چې په خپله د سرطان د منځ راتلو سبب کیږي. او دریم کیمیکل یا کیمیاوي مواد، ځینې کیمیاوي مواد د بعضې خلک دي، غریب خلک دي، په فابریکو کې کار کوي او صنعتي پارکونو کې کار کوي، دلته مختلف کیمیاوي مواد استعمالیږي چې دغه کیمیاوي د موادو د انشاق له کبله او یا د دې سره د مواجهې کېدو له کبله سرطان باید کېدی شي. او څلورم هم کله چې دی په کلیوالو منطقو کې او هغه خلک چې په بزګران دي او یا په پټیو کې کار کوي، دوی په خپلو بوټو باندې او همدارنګه په خپلو ونو او میوهدارو ونو باندې ځینې کیمیاوي مواد چېدي تر څو د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي. چې دغه کیمیاوي دواګانې، زراعتي کیمیاوي دواګانې د دې د انشاق له کبله دغه خلکو ته هم د سبب په سرطان اخته کېدی شي. نو لاملونه ډېر زیات دي چې دا یو څو لاملونه موږ په لنډ ډول تاسو ته تشریح کړو.
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم اړیکو ته ورشو، که چېرې ستاسو خوښه وي دوستانو اړیکې به هم راواخلو. سمه ده دوستانو،
سمه ده. خو دغه وخت ځکه زه په لیکچر کې ما که چېرې دا وخت لږ رالنډ کړي
راځه. انشاءالله یو دوه اړیکې به
شاګردان محصلین چپ ناست.
بله یو دوه اړیکې به راواخلو وروسته د هغې نه کولی شو چې تاسو بله اړیکې ته ورسو. سلامونه، وخت مو په خیر.
بله السلام علیکم.
علیکم سلام. جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی.
مننه تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایم په دې لیک شبه.
ډیره زیاته مننه. مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
افغان یم د کندهار ولایت.
مهرباني افغان صاحب.
ډاکټر صاحب سمې دا پوښتنه د دې درې اونې کې دا وژو ما په دې دا درد کوي، بیا دا څوک دی ډاکټر ته ورته ما کوي د میچې مشکل دې دا واره کې کا څنګه نه تکي بس بدن مې دا سی یخ کې یخ نکیږي په ګرمۍ کې چې دا څه مشکل دی ډاکټر صاحب دا پوښتنه.
افغان ورور د کندهار نه چې تماس نیولی ستا په جواب کې به داسې وایي چې د معدې ډاکټر ته هم تللی او ستا د اوږو ترمنځ سوخ ورک شوی نه دی. دا په دې معنا چې ستا د معدې کوم خاص تکلیف نشته او که چیرې ستا د معدې تکلیف وي د معدې دوا ته دې ادامه ورکړه. دوهم قدم کې اکثرا په اطرافو کې کلي ولایتونو کې اکثرا بیا خصوصا هغه پښتانه چې په هغه ولایتونو کې اوسېږي دوی ځوانان چې کومې وي کله چې مازیګر شنه یو بل سره غېږې نیسي او یو د بل سټ راتاوي
نو کېدای شي کچیر داسې یو حادثه تا ته درې ونې مخکې پېښه شوې وي، نو ته د داسې یو چلو کړه چې یو ځل د غاړې ډاکټر ته یا جرعي عصب ته ورشه چې ستا د غاړې په تاویدو سره او یا د بالغ په غیر نورمال ایښودو سره په خپله په درګونو په عضلاتو کې کوم شخوالی منځته نه راغلی چې دغه شخوالی هم په خپله د اوګو د سوخت او دغه سبب کېږي، او درېیم علت ستا د دولو ترمنځ سوخت هغه دا هم دی چې کله انسان یو لاس اوچت نیسي یا یو شی په شا کوي یا یو پنډ یا یو تیګه اچي، نو په توګه کې دغه عضلاتو شخوالی منځ ته راځي چې دغه د عضلاتو شخوالی هم د دې سوخت سبب کېږي. نو اول قدم کې تاسو زما هدایت داسې دي چې تاسو کور کې دغه خپله د اوګو تر منځ ځای چې دی دا تا ټکور کوي او ګرمي کوي او لږ مساج ورکوي، په دغه ټکور سره او مساج سره انشاءالله کچیر دغه سپزم وي او د عضلاتو سپزم یا شخوالی وي دا برطرف کېږي او دا درد چې دی ستاسو آرامېږي. اما کچیر ستاسو کوم د معدې تکلیف وي نو بیا هغه د معدې ډاکټر ته مراجعه کوي ستاسو ستاسو د معدې مکمل معاینات او هغې څخه وروسته تاسو دوا توصیه کړي.
بله مننه ډاکټر صاحب، یوه بله اړیکه به هم را واخلو. بله سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو په خیر.
مننه، خیر اوسې. نیم خبرې کوم، کابل څخه خورې.
مهرباني ورور، کولی سي چې پوښتنه مو مطرح کړئ که چېرې کوم پوښتنه لرئ؟
خورې ډاکټر، دغه سوال ده چې ما دغه بادي بواسیر دي درې ځلې مې عملیات کړی ده، نو خو کېږم نه او داسې که کوم مشوره را کړې کوم ښه ډاکټر وي په کابل کښې هغې نشاني را کړې. درې ځلې مې عملیات کړی ده، زه میاشتې شپږ میاشتې ښه وم، پنځو شپږو میاشت نه بعد بیا هم هغه مرض راته پیدا شي.
بله بله،
صحیح شو. نعیم ورور چې د کابل څخه اړیکه نیولې ده، په جواب کښې به یې داسې ووایو چې دې ته چې کوم بواسیر دي یا هیمروئید، په خپله بواسیر په خپله په مقعد کې د رګونو د پړسوب او یا په هغې کې د اوزایما یا د پوندیدګي یعنی پړسوب څخه منځ ته راځي، او دا ولې منځ ته راځي د هغې علت داسې دی چې کله انسان درانده شوینه اوچت کړي په مقعد باندې فشار ډېر زیات را شي د هغې له کبله پیدا کېږي. اوس دې کښې چې دی یو هغه بواسیر دي چې بلی
بلی اورو ډاکټر صاحب مهرباني.
ها، نو اوس د دې چې دی یو مزمنه وه، یو مزمن مریضي ده، یو مزمنه مریضي ده، او دې دوه درې ځلې عملیات هم کړی دی. اول خو دی خپله د ژوند طرز باید دې تغییر خپل د ژوند طرز ته تغییر ورکړي، او د ژوند د طرز تغییر په دې معنی چې د هغه غذایي موادو څخه دی قطن ګټه وانخلي چې هغه د قبضیت سبب کېږي، ځکه چې قبضیت په خپله د هیمروئید یا د بواسیرو سبب کېدای شي. کله چې یو شخص قبضیت شي نو دغه کله تشناب ته ځي په مقعد باندې ډېر زیات فشار را ځي، او د هغې د فشار کبله په مقعد کې چې کوم داخل کې رګونه دي په هغه د هغې د پړسوب سبب کېږي. دوهم دا چې هغه شیان چې هغه په خپله ډېر د بازابتیا سبب کېږي لکه تروه او ترخه شوینه د دې څخه استفاده نه ونه کړي. درېیم دا چې دی کوشش دا وکړي چې دغه حالت کې دی همیشه چې دی سلمېږي په دوه خپو کېنه نی، او درېیم دا چې د زیاتو مایاتو څخه استفاده وکړي، او څلورم دا چې کله دی تشناب ته ځي دی د همیشه استنجا کوي، یعنې په دې معنا چې اوبه د استعمالوي خو اوبه هم یخې نه ګوره، اوبه چې دی شیرګرمې اوبه یا تړې اوبه د استعمالوي. نو په دې صورت کې د دې دغه مشکل چې دی را کمیږي. اما که چېرې دی وایي چې بېخي مطلق د دې مشکل څخه خلاص شم، دا لکه د دغه نه د طبابت د لحاظه لږ مشکل ښکاري، داسې موقت ډول به دا ارامي بیا به شروع کېږي، خو که چېرې دی خپل د ژوند هغه طرز ته تغییر ورکړي نو امکان دې ولري چې د ډېرې مودې پورې د دې مشکل څخه دا رهایي پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خپرونه کې مو ونډه واخیسته، مننه کوو.
تاسو نه یوه نړۍ مننه.
ډېره مننه. په دې برخه کې دوستانو، دا چې د عامې روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغۍ د مریضانو په برخه کې کومې لاسته راوړنې لري، څونه ستونزه ورته حل کړي دي، او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړي دي، هم جوړ کړي دي، په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسؤول سره خبره اترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډېره زیاته مننه، په خیر اغلی خپرونې ته. په سر کې به پوښتنه داسې مطرح کړو چې د عامې روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاسته راوړنې لري، څونه ستونزې ورته حل کړي دي؟
ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه مو مطرح کړله. پنځه کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و، نو تقریبا پنځه کاله مخکې موږ په پنځه اتیایم کال کې د کله چې وزارت سرطانې بودیجه پیدا کړله د وزارت مالیې څخه، اولین کار چې موږ وکړه په جمهوریت روغتون کې مو
دی یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولی شو چې یو مرکز هلته ایجاد کړو.
بلې
فعلا هغه مرکز چې دی تقریبا اویا بستره لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې خدمات عرضه کوي. همدارنګه موږ وکولی شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان، نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف، په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې دو نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات عرضه کوي هلته نن سبا.
بله.
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره، خو عامه آګاهي ورکول د خلکو پوهاوی دا بل اړخ دی. همدارنګه د ارقامو راټولولو لپاره موږ یو سیستم ایجاد کړ چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو څو کاله مخکې هغه سیستمونه ایجاد شوي دي. همدارنګه موږ وکولی شو چې بعضې پرسنل د روزنې لپاره د هېواد څخه بهر ولیږو.
بلې.
موږ د دې لپاره چې خلکو ته پوهه ورکړو، آګاهي ورکړو د مختلفو لارو، د تلویزیون، رادیو، اخبار له لارې او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آګاهي ورکړه.
په افغانستان کې ډېری کسان په البته دې برخه کې غواړي چې مثلا د افغانستان ته باندې تداوی د لپاره یا هم د تستونو د لپاره ولاړسي. آیا په افغانستان کې د زمينه ورته برابر نه ده ک شته دي؟ البته ځینې سونه چې دوی د غېد خاطر د افغانستان د باندې دي.
پینځه کلمه کې کلم د مرکز جوړ ک حتی مریضانو د خپل د هغه پیچکاری تدقیق لپاره هم پاکستان او یا هند ته تلل. په خوشبختانه اوس موږ هغه کار کولی شو. اکثره جراحي عملیاتونه هم چې اړتیا ورته وي هغه هم دلته ترسره کیږي. خو یو شی چې ډیر مهم دی چې شوایي تداوی ده چې تقریبا شپیتونه تا اویا فیصده د سرطان ناروغان شوایي درملنې ته ضرورت لري. هغه په افغانستان کې امکان نه لري، نشته. او په بعضې نور ممالکو کې هم شرایط افغانستان غوندې دي، هلته هم دا امکانات متاسفانه نشته. همدارنګه بل مشکل چې موږ وجود چون پنځه کاله مخکې موږ دا کار شروع کړ نو ډاکټر صاحبان هم ډېر موږ نه لرو. په دې برخه کې چې کم متخصصین کار کوي هغوی ډېر نه دي او همدارنګه خپله تشخیص لپاره چې بعضې وسایل په کار دي هغه هم نشته، خصوصا په دولتي شفاخانو کې دا امکانات بیخي نشته. نو په دې باندې موږ اوږدمهالي پلان کې کار کړی څنګه وکړو پرسنل تربیه کړو، څنګه کولی شو چې موږ دغه تجهیزات او وسایل چې تشخیص او بیا هم درملنې لپاره پکارېږي هغه هم ترلاسه کړو. نو مشکلات شته. تاسو ته زه یو مثال درکوم چې د شوکار خانم روغتون په افغانانو کې ډېر مشهوره دی چې په پاکستان کې دی. نو هغوی چې دی تقریبا شل کاله مخکې شروع کړی و.
بله.
نو هغوی تقریبا شل کاله وروسته هم وس تاسو سلاش هغوی 200 بستره بل روغتون ورسو. نو دا ډیر وخت ضرورت لري چې موږ وکول شو تجهیزات راوړو او خپل پرسنل او متخصصین تربیه کړو.
بله. آیا کوم خاص روغتون هم په دې برخه کې شته دی او کنه؟
موږ په جمهوریت روغتون کې د سرطان تشخیص او درملنې مرکز لرو او څنګه چې ما مخکې هم وویل چې د سرطان د تشخیص او درملنې ټول اړخونو لپاره موږ ډېر نور وخت ضرورت لرو. دا ډېر غټ بخش ده.
بله.
ورو ورو موږ په دې باندې کار کوو. خو موږ همدارنګه په هغه کې په بلخ کې مرکزی حوزوي روغتون چې دی او همدارنګه په هرات کې حوزوي روغتون چې هلته هم مراکز لرو او کولی شي ناروغان هلته ولاړ شي خدمات ورته عرضه کړي.
بله. د سرطان ناروغانو د امارو کچا څنګه دی؟ آیا مخ په لوړېدو ده او کمېدو ده؟ په دغه اړه هم کچیر راته وایست.
منګه خود دقیق ارقام نه لرو او نه صرف منګه بلکې ډیر ممالک حتی هند او پاکستان ایران هم نشي کولای دقیق ارقام راتول کې خو هغه تخمینونه چې د نړیوال صحی سازمان او صحی سازمان لخوا ارائه کیږي په دغه ممالک کې په دغه هیوادونو کې سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو دي. فعلا هر کال تقریبا 6000 افغانان په مختلفو سرطاني ناروغیو اخته کیږي او هر کال 15000 افغانان مړ کیږي. خو بعضی عوامل دي چې هغه په مخ په زیاتېدو دي، چې هغه عوامل کولی شي چې د سرطان د منځته راتلو خطر زیات کړي.
څخه دې چې دغه عوامل ته هم ډاکټر صاحب اشاره وکړي چې کوم عوامل دي، ځکه چې مخکې هم ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې درلودې. څخه دې چې تاسو هم دغه موضوع ته به هم اشاره وکړي، هغه دوستانو چې خبرونه تر دې دمانه دا اوریدلې یو ځل به هم دغه واوري.
او مننه. هغه عوامل یا هغه خطري عوامل یا هغه شرایط چې سرطان په وخت کې دوه باندې د خطر زیاتوالی سبب کیږي، هغه متاسفانه ازمن په هوا کې، ازمن په خاوره کې، ازمن په اوبو کې، ازمن په خوړو کې په یو نه یو ډول شته. په بعضی خلکو سره زیات مواجی ورسره مخامخ وي، بعضی خلکو سره کم مخامخ وي، بعضی خلک به یو خطر سره عامل سره مخامخ وي، بعضی خلک نور سره مخامخ وي. نو دا شیان چې دي زمونږ په د ژوند په طرز او که هم بعضی عوامل سره، نو بعضی عوامل چې په ازمن په طرز د ژوند په طرز پورې اړه لري، هغه مختلف قسم خوراکونه دي چې موږ څنګه خوراکونه کوو، مثلا غوښه خوړل، خصوصا کباب خوړل، دا شیان چې خصوصا وچ غوښه خوړل د مرۍ د سرطان سبب کیږي، همدارنګه چاغوالی دی، همدارنګه د ورزش نه کول دي، همدارنګ د میوجاتو نه خوړل د سرطان د زیاتوالي سبب کیږي. او بعضی نور اسباب چې دي، هغه زم په اوبو کې دي، بعضی همدارنګه بعضی میکروبونه دي چې مثلا بعضی زیړی چې دي، دا هم د بعضی سوخی سره ناروغان چې درملنه سي ونه شي، هغه په سرطان باندې اخته کیږي متاسفانه. نو مثلا کچیری حتی مرګ ته که خلک ډېر مخامخ وي، هغه د پوستکي د سرطان سبب ګرځي. نو بعضې زخمونه چې دي، چې هغه چیرې که بعض زخمونه درمل نه ونه شي، خصوصا په پوستکي کې وخت په تېر شي، هغه هم پرېدنه کې په سرطان باندې اخته کیږي. دا ډېر طویل او اوږد بحث دی. نو دا عمده بعضې عام هغه عوامل وو.
بله جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جوماتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې یوه خطرناکه ناروغۍ ده، کولی سي چې د ډېری کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
اما په هوای د عامې روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا په هوای کړی، په رادیو کې هم دا په هوای کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند د ژوند څنګه دی، بعضې عوامل خطرې چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ وي، چې هغه د سرطان په اخته کېدو د خطر چانس زیاتوي. دوی نه مو خلک خبر کړي، خو دا یو دوامداره پروسه ده. حتی یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د تیر سرطان په اول درجه باندې، دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په دې باندې پوه شي. بیا مثلا د مرۍ سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینونو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، که چیرې یو شخص په کلو او بندو کې، خصوصا ډېرو لرو پرتو سیمو کې په دغسې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغۍ دپاره ځانګړې کړې ده او که نه؟
کسته هم از منگا یو مخه هم هم دعوه چی یو خو عام خلق منگا پو هوای ورطه ورسو و بلا مخه هم دعوه چی سنگا کولیشو جا تو سیبانو تا نر سیبانو تا دا پو هوای او کلو چی سنگا کولیشی چی مختلف سرطان نا پا لمروی و مراحلو که تشفیز کلیشی
بله.
او بیا هاوی اغمغا مختص خاص مرکزون چی دی خاص در سیبان چی دی اغوی تاولی گی نو دا یو برخه ده خو فعلا زمونږ هدف هم دا دی چې څنګه نرسانو ډاکټر صاحبان پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي که څه هم مراکز صرف مونږ په دوه هغه کې لرو ولایتو کې لرو یو په بلخ کې یو په هرات کې لرو خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري کچیرې هر یو مرض کچیری هاری و مرز دی او گوری کچیری دی مری تکلیفی کچیری دی نده تکلیفی کچیری پوسته که وی کچیری او گوری چی دا نجوری گی یا وقت رو بانی تیری گی یا دوا رو بانی تاثیر نکی راوال خود اخپل پا هر زی که چا دا چرس دووی چی دا شیخو بنی او بیم داده چی دا او منگا دا مرکزون چی دی یا خو پا هرات که دی پا حوزوی رفتون که دی بل پا مزار حوزوی رفتون که دی بل پا کابل که پا جمهوریت رفتون که دی نو دیتا دی مراجعه او
بله ډاکټر صاحب د جراحي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي په افغانستان کې امکانات شته دي څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ سونزې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولای شي چې جراحي وکړي تر سره کې هم د ناروغانو ته خو هدف داري چې جراحی یوازنی درملنه نه ده موږ اکثره لیدلې دي چې دا جراحی د اکسایبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی او یو سرطانی دانه یې لري کړی ده بیا مریض کور ته لیږل شوی ده یعنی هغه درملنه بشپړ شوی نه ده بیا خدای دې نه کړي چې څو میاشتې تیرې شي هماغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی نو جراحی په اکثر واقعاتو کې خصوصا په افغانستان کې چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا خلک ورته پام کوي نو بیا اکثر سرطان هم ناروغي کې درې واړه درملنه یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو جراحي او یا شوایي تداوی درې واړه ورته پکار دي نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنی درملنه نه ده امکاناتو خبره تاسو وکړه د مشکلاتو خبره تاسو وکړه د عامه روغتیا وزارت ته عامه روغتیا وزارت تخپل حدا پورې کوشش کوي خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي ګاونډي هیوادونه هغوی پورې اړه لري څنګه همکاري کولی شي موږ سره نو یو مهمه مسله چې مشکل شي دی د کادرونو نشوالی دی متخصصینو نشوالی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې دی د سرطان د تشخیص او درملنې هغوی حد اقل درې کاله تیر کړي او بېرته راشي بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي هغه نه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي دا ډیره ګرانه ده دا ډیره قیمتي ده او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وسه نه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخلي او وزارت ساتامت وروسته که مالی لحاظ نه دی توانیدلی خصوصا د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخلي دغه عمده مشکلات شته
بله بهرنیو هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړی یا دوی مرسته کوي او کنه ځکه چې موږ ډیری دوستان خپل ستونزې رالیږلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینات د افغانستان څخه باندې لیږل کیږي او تر څو چې هغه بیر سره ځي ډیر وخت اخیستل کیږي آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه
دا خبره حقیقت لري متاسفانه خو بیا از ما بلې عرفت او ورزو چې دا اوږده پروسه ده او زمونږ افغانان باید لاړ شي، خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کړي، حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي. دا خصوصا په نورو رشتو کې دا شوې ده، خو سرطان په بس کې چون دا دلته نه وي ایجاد شوې ده، مخکې نه وه، د کار زمینه هم نه وه، نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې. یو برخه چې ورته وایي پیتالوجي، یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پیتالوجیست لرو. پیتالوجي په دا معنا چې یو د بدن نه یو غوښه اخیستل کېږي او هغه بیا لیدل کېږي چې دا سرطان ده او که نه ده، او که بیا دا کوم ډول سرطان ده، چې له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی شو چې دته کوم ډول درملنه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې ډېره ضعیفه ده. صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي، دولت سره کار نه کوي.
بله بله، ډېر زیاته مننه. بیا به هم راشو بلې پوښتنې ته. هغه دا چې د عامې روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د پاره کوم خاص داسې پلان لري، کومه خاصه بودیجه لري چې پرې مصرف کړي او کنه؟
د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري، 15 کلن پلان لري، خو دا په دې مشروط ده، دا په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي، څنګه چې نور بخشونه متضرره کېږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کېږي. پلان دا دی چې مونږ باید کادرونه تربیه کړو، له خارج نه متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي، بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي. بعضې متخصصین باید بهر لاړ شي، همدارنګه باید په څو ولایاتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي. نوي ماشین آلات خصوصا سیټي سکین، ایم آر آی، دا باید راوړل شي. همدارنګه موږ هڅه د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدلی ده چې هغه باید نقشه جوړه شي او بیا بالاخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي.
ډېر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې مو ونډه واخیسته. ساسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په خپرونه کې مو موضوع ټاکلې وه د سرطان ناروغۍ په اړه مو خبره ترې درلودې، دا چې څه ډول ناروغۍ دا، څنګه رامنځته کېږي. ډاکټر صاحب عبدالحق قاضیزاده په دغه موضوع باندې خبرې وکړې او دا چې دغه ناروغۍ و وژونکې ناروغۍ ده او د ډېری کسانو نه یې ژوند اخیستی دی، دا چې څنګه باید درملنه وسي، څنګه باید تاسو خپل ځانونه ترې وساتئ. او ډاکټر صاحب په دې اړه هم خبرې وکړې چې د کوم خوړو نه موږ باید پرهیز وکړو تر څو چې په دغه ناروغۍ باندې اخته نسو، خصوصا د ستوني سرطان، د وینې سرطان او ځین نور سرطانونه هم را یاد کړه. او په دغه موضوع باندې ډاکټر صاحب نه نظریات واخیستل او د تاسو پوښتنې وي چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. او د دې تر څنګ ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مؤسس او مسؤل و چې تاسو هم د دوی خبرې واورېدې چې دوی هم په دې برخه کې کړنې ترسره کړې دي. او دا چې دوی خبرې تاسو واورېدې چې کومې کړنې دي په کومو برخو کې، په ولایاتو کې هم دوی روغتونونه لري چې کولای شي چې هغه دوستان چې په دې برخه کې ستونزه لري هلته مراجعه وکړي، او په خپله کابل کې هم د تشخیص زمینه ورته برابره ده د جراحي په برخه کې. او د دې ترڅنګ دوی عامه پوهاوی هم ورکړی چې دغه ډېره زیاته مهمه خبره ده چې د عامه پوهاوی په برخه کې باید کار وسی او ډیری خلک د دغه ناروغۍ نه به خبر سي چې څه ډول ناروغۍ د څنګه رامنځته کیږي. او د دې ترڅنګ کچېری دغه سي ناروغان پویږي چې په دغه سي یو مشکل باندې اختصاصي وي، څنګه د حل لار ورته پیدا کړي. په دغه موضوع باندې مو بحث درلو د تاسو دوستانو، د تاسو د اړیکو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې اړیکم په خبرونه کې ونیولې او خپل پوښتنې مو د مخ سره شریک کړي. مو کوخه خو چې تاسو ته لا خې خپرونې وړاندې کړو او د دې ترڅنګ هغه موضوعات چې تاسو په ورځني کارونو کې یا هم ستونزې لرئ کولی سئ چې موږ سره شریک کړئ. موږ به په راتلونکو خپرونو کې هم په هغو موضوعاتو باندې خبرې اترې ولرو انشاءالله. د تاسو ټولو دوستانو نه په مننې چې په دې تر دې دمه د ما سره ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه وه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. نو تر بیا او بلې خپرونې هم تاسو په لوی او سپېڅلي الله سپارم. خو په یاد ولرئ چې دغه خپرونې تکرار هم د سه شنبې په ورځ خپریږي او د دې ترڅنګ ستاسو پوښتنې او هغه څه چې ستونزې لرئ هغه هم موږ راخیستې دي. انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به هم په هغو ستونزو باندې یا هم هغو موضوعاتو باندې هم خپرونه ولرو. تر بیا او بلې خپرونې تاسو په لوی او سپېڅلي الله سپارم. ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.